سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت علیکم خبرونه په خبرونه پیلو راپورونه وايي د بلوچستان په مستنګ کې د میلاد النبي د ترنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د مرشو شمیر تر 50 ووخت په مستنګ کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد زی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د مرشو شمیر 250 د ټپيانو 55 تر رسیدلې دي تر دې مخکې د بلوچستان د لاټ وزیر جان اتسکسي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي په 14 کې لکټر لګې د لاس کسان وژل شوې دي او تر 50 زیات نور ټپيان شوې دي هغه ویلي چې د مرو ټپيانو شمیر په زیاتې دوه دي د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټي په 5 کیلومتر کې پروت پرته سیمه ده تر اوسه د نننې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلې طریق طالبان پاکستان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په 14 کې دوی لاس نه لري په روسي کې په بلوچستان کې د ډول 14 او نور بدون زیات شوې دي روانه میاش په دغه سیمه کې په یو بل بمبي برید کې د جمعیت علما اسلام دی او مشر حافظ حمدالله په ګډون یو لس کسان ټپيان شوي وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ تر دې مخکې د امریکا غاک انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لاسلرلو په تور نیولې دي د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړی خو ویلی دی چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلړول دي 14 نن د وابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمنځ مخ کې د خدمت پر محل شوې ده د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوی او 15 نور ټپيان دي شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتر غورځیدل او د کندوالو لاندې د دوه کسان د بندو کسانو د رسولو حادثه پیل شوې دي د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جماعت کې لا ډیر شو تر څلويخت پوري کسان موجود دي سره احمد زیاده کړی دا ویرشته شو د وژل شو کسان شمیر زیات شي تر اوسه د دبرید د مسولیت هم چانه دی منلې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي امیر خان متقید د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 میغونډه ته د خبره وکړه
مړ لټول هیوادونو په ځانګړي توګه لخپل گاونډیو او د سیمې له هیوادونو هله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼي په اړه نسخې نو وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼي په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي
متقید خبرې داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه لري د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځنګړي استازو برخه درلودل د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزه او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه پالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده ریچارډ بینټ نن په خپل شبکې کلیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي نه دا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي د ښځو د خوځوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول ویل شوی نه دا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي ځین نور فعالان لکه رسول پارسی مته ولاوي سام مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي او د ارمنستان حکومت وايي ل لنجمن سیمینه ګورو کرابخت څخه کم 50000 کسان د هیواد تورغلې دي د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوزي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړه ولکټینګ کړل د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام لري د ارمنستان د صدر اعظم ویان دي نازلي بغداد بیان ویلی پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو له نګورو کراباخ اتلور بیا زره او وسو او بیا کسان در منستان خوري ته دخل شوې دي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه په دریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل ل د وروسته ورزو هغه راپورونه باندې چې مخ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی او د افغانستان سربیره د ګاونډي پاکستان د مهم بیلابیل مطالب درته راټول کړی دی. دا مطالب درته لرو. پرندې په خبرونه کې بار سره دا وری چې په پاکستان کې د 14 سربیره چې یو 14 په هنګو کې شوې ده او بل هم د پاکستان په بلوچستان یالت کې شوې ده. د دې سربیره پر سره دا وری چې پاکستان له خپل هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستان د هیواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات درته درکړو. دا به هم سره وری چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه دلی سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم مرزو چې پرون پکې تیز باران او ګلې خلکو ته زیان اړولی.
ګلۍ کم میوهدار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته ګلۍ وشوه.
ارزګان ته به هم ورشو چې ویل کېږي د شریر ناروغۍ پکې ډېره شوې ده او خلک یې فزامت کړي دي.
زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شر مریضي دونه زیاته ده چې معنا بیخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف.
نور مطالب هم شته. منتیم وغواړه
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. د پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې پناه قانون توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ له یوې پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورس د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستانه شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستاني رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13-15 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیرې ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي د دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومانو او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تګ په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت وایي چې بولا مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې وایاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیې ته کډوال شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخوا پرتله زیاته شوې ده. دوی له روغتیایي مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ورورسوي، خو په اروزګان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبر ردوي او وایي چې د شرې ناروغۍ زیاته نه بلکې کمه شوې ده. له سیمې تفصیل له پدې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوې. زاهد باچا د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوي دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
زمانم زاهد باچا دي. زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شرې مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي. معنا دغه مسلین باید ټوله باید د شرې د شرې د مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راشي مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شرې شته. دغه مسلین چې ټوله مسلین سره دا هیله کوم چې معنا راشي د زمر او هیواد هیوادوالو او زموږ کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته.
شریا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وي ترلاسه کړی. شاولی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکي دی او دوی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه ترسره شي.
زموږ په کلی کې خو شری دغنې ډېر سوی دی چې پخوا به په لس کې یو دانه و، اوس عام دی. ګای دوه کوره پختی د هغو دوس چې راوځي نور دوه کورو ته ځي. دغه واکسین چې دی دی راوې ناری وي په فصل کې یا په وطن کې ناری وي په دښت کې ناری وي. واکسین دی واکسین دی په ماجه کې راولي. ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم، زه یو سړی یم، زما څلور 15 دانې عیالونه د واکسین دي. وس اله نه زه د وس اله نه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین ولا تول پرون واکسین ولا راغلی بارم ما ورته ما چناری وای په فصل کې په دښ کې ناری وای و ماجه چرول ماجه چتا ته څوک درولي. زه په فصل کې زما مور خنو نشه در وستلې ورور ورسه دروازه ور وټک ور سړی تخپل واکسین ورکه دایره کم یم مکه ورور.
بلخوا د اورزګان د عامې روغتیا پر ریاست کې د واکسین د برخې مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته سوی. دی وایي د پخوا په پرتله دغلته د شری ناروغي کمه سوې ده.
په روزګان کې کوم تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات سوي دي؟ دا موږ مطلق ردوو، داسې پېښ نشته چې په روزګان کې دې وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلي یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې د هغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
وړاندې به ګاونډي پاکستان ته هم بور شو، د هغو چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هېواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تاثیر تفصیل شریکو. خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نه یو راپور درته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستور مزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوو روسي ستور مزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې امریکایي ستور مزلی فرانک روبیو له دوو روسي ستور مزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوز کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پرمځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نور روسي ستور مزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستور مزلی روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک د خټک صاحب، تاسې ستړي مشي د دغې چاودنې په اړه چې نن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلع د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 5 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې الته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جماعت چې کم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک یعنی د یو جلوس انتظام کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا د ما چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړي، نو تر 500 زیات کسان په هغې کې وژل شوي دي، او هم دغومره کسان چې دي دا په دې کې ژوبل دي. بله خبره دا ده چې تر دا د ما د دې چاودنې ذمهواري کمیډلې نه ده قبول کړي، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو یعنی د تحریک طالبان پاکستان د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو، او هغه وی چې مونږ په دې چودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب، قدم راته وای د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چودنه شوې. دا چودنه چرته شوې ده او تلفات یې څومره؟
بالکل، دا چودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چودنه شوې ده، او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لږ شی په مخ خبر یو کې هغه مونږ ته ویل چې دا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو د پولیسو په وینا، او دی کوشش کوي چې دی جمعات ته ننوځي. هغه یو د پولیسو په ډزو باندې وژل شو، او دویم کس جمعات ته دننه ورغی، ولته چاودنه وکړه. نو د هغې سره تر اوسه پورې د مړو شمېر څلور دی او څو زخمیان هم دا لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټکو چې په پاکستان کې د دواړو چاودنو په اړه شوسیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځیو او د ودانیو د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې ښوونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل د سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري، او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلی سته خو وسایل نسته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نسته، فرشونه نسته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما مسلم کوچی دی، دی پرشه و د خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسې پر د خاور باندې بادونم دی، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نه یو خیمه سته، نه یو ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې چې ښه ودانۍ ور جوړه وای، یا خیمې ولی. نو مسلم ګرده کې وسایه معلمان به ورته ناست ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سوو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتې د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړې، او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نظر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. پنځه مدا دی چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحاله سبقان وایي، د مکتب دغه په مسجد کې وایي. مشکلات مدا دی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب او مدرسه هم سره جلا سي. دا مرستې اوس امکانات راته برابر کړي، باید مکتبونه راته جوړ کړي. نو
اکبر جان دی، مکتب وایي پرشونه او میزونه معلومات پر ځکه راته ناسي شي نسته. په مسجد کې سبا په کلمانو کتابچې نسته.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین دغه ستونزه مني، خو وایي د حل لپاره یې د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات او مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امید سته انشاءالله چې دوی هم د دوی څه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. تېر ماښام د کونړ یو شمېر سیمې ګلۍ طوفان او سخت باران ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي له ګلۍ او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډېر زیان رسېدلی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو به تیر ماښام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران توپان او ګلۍ شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولي دي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته ګلۍ وشوه، باران او سره تیز باد سره فصلونه ټول خراب کړل. موږ خپل د شپتارانو باغ د چداغې نه ټول لغه کمې پاڼې دغه چې پکې ټول په ځمکه پرې وتل، شولې پخې وې، جوار هم دغسې رسېدلې دي ثمر ته، زیات فصلونه داسې کړه چې د منځه یې وړل او خراب یې کړل او ډېر نقصان یې ورسو.
نن ماښام ډېره زیاته ګلۍ وشوله، باد و باران هم ورسره و، دغه ګلۍ کم میوهدار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته ګلۍ وشوله ځکه په ځمکه باندې ډېره سپینه پرېوتله.
د همدې ولسوالۍ د دهقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمې ځمکې وچکالۍ له کرکلي وستلي او کومو ځمکو ته چې اوبه رسېږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماخام گلی او توپان لمن زیوڑل.
زمان جوارو پوری پانا پاتی نشوا، ونو پوری پانا پاتی نشولا، سخت گلی زمان پا منطقه وشولا، زراعتیزم کم کمی وی، همدغم زراعتیزم کی وی چی دی بارانه و گلی تخریب کرلی. دا وقت دا تماتر و خلک و تماتر و دا پارا للونون کردی و زحمت استلی و بزغلی کردی و پتی کردی و اگر طول گلی و خراب شد. نو غریب خلق دے پاکر اسم پا داغ اندازہ دے چی بلا خواری غریبی نشتا دے زمان داغ خلق چی پا زراد کی مشکلو از کال خواری او کسی کم آوا آغاد پا یو رس کی پا یو ساعت کی دمان زلالا باید زمان دا زمیدار و زمان غریب بلست دے سمکاری وش.
دا سرکانو ترسنگ نرنگ چوکی خاص کنر نورگل او دا ننگرهار یو شمیر سیمی هم توپان باران او گلی سختی زپلی دی. د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوښتو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دي ویلي.
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډو ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 95 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسی لین نه ورکوو. اوسي که چیرته 95 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کي یا د سورلۍ دپاره پرېنږدي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه د رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکوي نو مفت دی باید ورکړي، او که ټیکسی لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته شیخ زاهد یم له هلمند نه. ازاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزارې، داسې عمومي شهره شیم یا د ولسوالۍ پورې وي چې موږ د زنانو لپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې په دغه عمومي شهراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول، اودس لمونځ لمانځه ځای نسته، نه د اودسه ځای سته، نه زړه ځای نسته. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټ وسه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دې اړه کومک وغواړي چې پر 1 کیلومتر یا پر 1.5 کیلومتر باندې زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منځه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوی اوریدلې کولای شئ ته د غیر راپورونو جزئیات ازادۍ رادیو په پروې پانه چې پته ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړي او هم درنګ از موږ راپورونه کولای شئ زموږ پر facebook.com/azadiradio باندې هم پیدا کړي. اوس هم دغه پروګرام خبرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درناوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 له کبله د مړو شمیر تر 50 واوخت. په مستون کې روغتیايي مسؤل ډاکټر رشید محمد زید ساتي رادیو مشال څنګه ته ویل د مړو شمیر 250 او د ټپیانو 550 رسیدلی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جانت سگزی ویلي و چې په دغه 14 کې لکتر لګیدل دی لاس کسان وژل شوی دي. د پاکستان د تحریک طالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د ځینو غړو د نیولو راپور تایید کړ. جلیل عباس جلنی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ویل. د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیات ته دغه وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاد یاسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیات تیرولې کابل ته سفر کړی و. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د برید مسولیت چا نه دی منلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبرې کړې دي. متقی د خبرې د محل کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو د طالبانو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې نن یې پر خپل شبکې ولیدل چې د ښځو د حقونو د مدافعینو جولیا پارسین د پروانیو د هغوی د کورنۍ غړو د نیول کېدو خپل سری توقف له کبله سخت اندېښمن دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دغه کسان ژر تر ژره بې له کوم قید را خوشې کړي. او د ارمنستان حکومت وایي له لانجمنې سیمې نه ګورو کرابخ څخه ځکم 15,000 کسان د دغه هیواد ته بېرته ورغلي دي. د لکله شي اذربایجان روانه میاشت په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه یې بشپړه ولکه ټینګه کړه.
آزادی ملما السلام علیکم. ته ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعت د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د په هنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري. لطیفه خرم وردک
ما د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندې کې کار کوي؟
دقیقه زه اوس مشتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، خوندل نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروف یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خود عمومی مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدای سنتونو ته تدریس کوم. نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنتونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنتونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي. نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو.
هلته مې تر اوومه پورې حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتون نظمونه پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه. نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما له خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ته ما ته ګوري 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 چودل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرد ده. چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو، نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو، په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه، بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای ناخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جامعه ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دې وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دې دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی، سپارل شوی. لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي. لکه هغه خو دیني علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دی، ولې چا ځان ورباندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤولین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې، دومره لوی ظلم وکړئ؟
سوالونو جوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. از دې ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوې میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ، د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي، د تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي میرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي کوم دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره یو، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړې هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم نه پوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا مېرمنې څوک دي او له کوم آدرس نه راځي؟
دا مېرمنې مزل په هیګه ما چې دا کوم خړیو ته لاس لري او نو ته لکه دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپل حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولی د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولی د دې ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پله و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي. لکه د سلو فیصدو نه یعنی 15% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د
لطیفه خرم وردک له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وې.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.